Dani, Sadani, Padamã, Papadada,
د شپې نه بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدر منو اوریدونکو، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام خبريږي چې ادبي او فرهنګي مسایلو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر په افغانستان کې د رسنیو د راتلونکي په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړې. یوناما نن په یو بیان کې وویل د واکمنو طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه زیات او خبریالان اړ شوي چې د ویرې او تهدید په فضا کې کار وکړي. همداراز د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې افغان خبریالان په غیر قانوني ډول نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او آن وژل شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ او د افغانستان لپاره د امریکا سفارت هم په جلا ټویټونو کې له دې کبله اندېښنه ښودلې. افغانستان د بی پولی خبریالانو د ټولنې د 2022 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص کې 125 سمځای نیولی. د ټولنې ویلي چې د افغان خبریالانو لپاره چاپیریال په دوامدار ډول خراب شوی او ښځینه خبریالان عمدن له عامه ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د ځانګړي سرمفتش ادارې په یو تازه راپور کې ویلي چې د طالبانو وسلوال د نادولتي مؤسسو په چارو کې لاسوهنه کوي. سیګار په خپل درې میاشتنی راپور کې چې نن چهارشنبه خپور شو ویلي دي چې مرستندوی ټولنې له امنیتي ګواښونو، د مثال په توګه د طالبانو د تلاشیو په پوستو کې له ځورونو، دفترونو ته د دوی د بې وخته ورتګ، د کاري پلان، بودیجې، عملیاتو او کارکوونکو په اړه د معلوماتو لپاره لپسې غوښتنو او د پروژو د پلان او تطبیق په برخو کې له لاسوهنو سره مخامخ کیږي. راپور د مثال په ډول د خوړو د ویش پر مهال د یو طالب وسلوال د هوایی ډزو یادونه هم کړې. ملګرو ملتونو سیګار ته ویلي چې پر دې ستونزو سربیره د طالبانو کمزوري حکومت ولی او د مرکزي حکومت او ولایتي چارواکو ترمنځ کړکیچ هم عملاً اړو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو چارې له ستونزو سره مخامخ کوي. د طالبانو حکومت په 13 اپریل میاشت کې د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاو. د سیګار د راپور له مخې احتمالاً د طالبانو دا اقدام د ملګرو ملتونو په چارو کې د لاسوهنو د دوام نښه ده. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR د بامیان ولایت په هغو د هغو خلکو لپاره چې له کلونو راهیسې په سمڅو کې اوسیږي د اساسي سرپناه د جوړولو خبر ورکوي. په افغانستان کې د UNHCR څانګې پرون په یو ټویټ کې وویل د 144 کورنیو لپاره په یو ښارګوټي کې چې سیمه ییزو چارواکو ځمکه ورته ځانګړې کړې د کورونو د جوړولو کار پیل شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پر ټویټر لیکلی چې د دې ښارګوټي د جوړولو کار 13 ورځ پیل شوی. په دې اړه چې په دې ښارګوټي کې نورې کومې اسانتیاوې په پام کې نیول شوي او کار به یې کله بشپړ شي جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي نن په یو ناڅاپي سفر فنلند ته ورسید څو د شمالي اروپا د هیوادونو په سرمشریزه کې ګډون وکړي. دا خبر د فنلند جمهوري ریاست نن په یو بیان کې ورکړ. په عین حال کې د سویډن حکومت په یو جلا بیان کې ویلي چې پر اوکراین د روسیې یرغل، له اوکراین سره د شمالي اروپا د هیوادونو ملاتړ، له اروپایي ټولنې او ناټو سره د اوکراین اړیکې او د عادلانه سولې لپاره د اوکراین طرحه د دې غونډې د اجنډا موضوعات دي. ټاکل شوی چې ښاغلی زلنسکي به د دې سفر په ترڅ کې د فنلند له ولسمشر ساولی نینستو او همداراز د سویډن، ناروې، ډنمارک او آیسلند له صدراعظمانو سره هم وګوري. او د سربیا په پلازمینه بلګراد کې په یو ښوونځي کې 8 ماشومان او یو امنیتي ګارد د ډزو په یو پیښه کې وژل شوي دي. د سربیا د کورنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د اووم ټولګي یو زده کوونکی 14 کلن هلک په دې ډزو مشکوک پیژندل شوی او نیول شوی دی. د وزارت په یو مخکینی بیان کې ویلي و چې مشکوک بریدګر د خپل پلار په ټوپک پر زده کوونکو او امنیتي ګارد څو ډزې کړې دي. په بیان کې راغلي چې په پیښه کې یو ښوونکی او څو نور ماشومان هم ټپیان شوي دي. د سربیا د پوهنې وزارت په یو بیان کې ویلي چې د پیښې د علت او څرنګوالي په اړه نور معلومات به له رسنیو سره وروسته شریک شي. د سربیا په ښوونځیو کې د ډزو پیښې ډېرې لږې پیښېږي ځکه د وسلو د ساتلو قوانین یې ډېر سخت دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو مجلې له د پروګرام لوړاندې کولو مخکې د راپورونو لاندې برخې ته پام وکړئ. نن د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت پر رسنیو او افغان خبریالانو د محدودیتونو له کبله ګڼې نیوکې کیږي. په دې اړه نور جزئیات د ازادۍ رادیو خبریال راکوي.
د مې درېمې د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت د رسنیو د ملاتړ او بشر حقوقو بیلابیلو بنسټونو او شخصیتونو بیانونه او اعلامیه خپرې کړې. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په دې مناسبت ټولو افغان خبریالانو په ځانګړي ډول خزینه خبریالانو ته د درناوي مراتب وړاندې کړي او په خپل ټویټر یې لیکلي چې افغان خزینه خبریالانو له ټولو ظالمانه محدودیتونو سره سره د وضعیت راپور ورکولو ته دوام ورکړی. نوموړي پر طالبانو غږ کړی چې د آزادو خپلواکو او ټول شموله رسنیو ازادۍ ته ژمن پاتې شي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې ژورنالیزم جرم نه دی، خو دغه سازمان د بیان پر بنسټ چې په ټویټر خپور شوی د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې د بیان ازادي ګواښل کیږي. د دغه بنسټ په ټویټر لیکل شوی د 2021 کال لاګست راهیسې په افغانستان کې ژورنالیستان نیول کیږي، شکنجه کیږي، ګواښل کیږي او آن د کړو خبرو له امله وژل کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې د طالبانو حاکم چارواکي دي د بیان ازادۍ ته ژمن پاتې شي او خبریالانو ته دې اجازه ورکړي چې په افغانستان کې په آزاد او خوندي توګه کار وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش خبرداري ورکړې چې رسنۍ د نړۍ په هر ګوټ کې تر بریدونو لاندې دي او لټولو هیوادونو یو غوښتل چې د حقایقو او د هغوی چې پاړې راپور ورکوي د پنخه کولو مخه ونیسي. خغلی ګوتیرش په خپل ټویټر لیکلی دی چې زموږ ټولې ازادۍ د بیان پر ازادۍ ولاړې دي. نړۍ باید هر ورځ له خبریالانو سره ودرېږي، ځکه د په خبره دوی له حقیقت سره ولاړ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د مې درېمه د رسنیو او مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. دا ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت پر رسنیو او افغان خبریالانو د محدودیتونو له امله ګڼې نیوکې موجودې دي. د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر افغان بنسټونو په افغانستان کې د خبریالانو وضعیت نهیلی کوونکی او له ننګونو ډک بللې. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مې درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو تحلیلي راپور کې تر ډېره په تیر کال کې خبریالانو ته د وختو زیانونو شمېرې خبرې کړي. په دې راپور کې راغلي دي چې یوازې په تیر یوه کال کې په افغانستان کې دننه دوه خبریالان وژل شوي او 15 په بد حال کې زندانیان دي. په دې راپور کې د زنداني خبریالانو نمونه نه دي اخیستل شوي، خو په کې لیکل شوي چې په ټولیزه توګه د طالبانو تر واکمنۍ وروسته 230 ځله د خبریالانو د حقونو در پښو لاندې کېدو خبرونه ورکړل شوي. د خبریالانو د ملاتړ بنسټ نه په دیاړه په یو اعلامیه کې ویلي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه رئیس افغان رسنیو سخت ضرب لیدلې او د شاتګ په حالت کې دي. د دغه بنسټ په اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له سیاسي تحولاتو وروسته په هیواد کې د اقتصادي ستونزو او ننګونو له امله تر نیمایي زیاتو آزادو رسنیو کار بند کړی. په دې سربیره د رسنیو له بندېدو وروسته تر 15 سلنې ډېر خبریالان او د رسنیو کارکوونکي بیکاره شوي دي. اقتصادي ستونزې د دې لامل شوي چې دا سکتور سخت زیان وګوري. د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د طالبانو حکومت له خبریالانو سره په ناوړه چلند تورن کړی، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې حکومت یې له رسنیو سره همکار دی. خو ښاغلی مجاهد وویل هغه خبریالان چې په بیلابیلو ولایتونو کې وخت نا وخت د پښتنو لپاره نیول شوي د رسنیزو فعالیتونو له امله نه وي، بلکې نورې ستونزې موجودې وي.
رسنوی سره موږ امارت همکار ده. افغانستان کې د اوس هم رسنۍ آزاد فعالیت لري، کوم د توشتون سره نه دي، کومې داوې چې په دې مورد باندې کېږي هغه سمې نه دي. او ځینو وختونو کې کال په اوږدو کې چې ځینې کسان خبر اعلان نیول شوي هغه د رسنیزو فعالیتونو په وجه نه دي، دوسیې نور وجوهات لري چې کله وخت کې توقیفونه رامنځته شوي دي.
خو یو شمېر افغان خبریالان چې اوس مهال په کابل کې د طالبانو تر ولکې لاندې کار کوي وایي د طالبانو له لوري رسنیز فعالیتونه محدود شوي او آن په ځینو مسایلو کې ژوند ته ګواښ پېښ شوی. دوه افغان خبریالان چې نه غواړي نمونه په دې راپور کې خپاره شي ازادي راډیو ته وویل
زموږ یوازې نه کار بلکې زموږ ژوند هم په خطر کې دی. موږ یوازې دلته په خپلو دفترونو کې کار کولای شو، بیرون موږ کار نشو کولای، لکه مطبوعاتي کنفرانسونه، لکه غونډې. نه زموږ شزینه کامرامین او نه هم شزینه خبریاله کولای سي چې ورسیوري
اندیر وخت رسانه او مسولین کوخیږي چې هغه خبرونه چې طالبانو خلاف دي باید نشر نشي. نو په افغانستان کې خبریالي سخته شوې ده او پرځای چې موږ پیشرفت وکړو د شاته کولو روانستو.
واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته پر رسنیز ډګر کې تر ټولو زیات محدودیتونه په میرمنو لګیدلی. ان تر دې چې په ټلویزیونی خبرونو کې باید مخفټی را څرګند شي او نارینه سره یو ځای خبرونه هم نشي چلولی، چې لامل یې زیات شمیر خزینه خبریالانو د رسنیو کارکوونکو خپلې دندې هم پرېښي. د خبریالانو د ملاتړ بنسټونو د شمیرو له مخې د تیر جمهوري نظام له پرځېدو وروسته په افغانستان کې 80% خزینه خبریالانو د محدودیتونو له امله خپلې دندې له لاسه ورکړي دي.
په افغانستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت په اړه راپور مو اوریده. نن د می درېمه د مطبوعاتو د ازادۍ نړیواله ورځ ده. په دې اړه مې د خبریالانو د ملاتړ د سازمان د ښځینه کمیټې د مشرتابه د غړي مرزي حفیظي نظر هم اخیستی او په سر کې مې ترې پوښتلی دي چې په افغانستان کې اوس مهال د رسنیو وضعیت څه ډول دی؟
متاسفانه د تیر یو نیم کال راهیسې په کوم محدودیتونه چې په افغانو خبریالانو باندې راغلي دي، دا د افغانستان په تاریخ کې بېساری او موږ تاسو د دې شاهدان وو چې څومره تهدیدونه او څومره محدودیتونه پر خبریالانو باندې راغلل او ورسره مخامخ شول. دا واقعا د خندا وړ ده چې تر اوسه پورې هم طالبان په مخ خپلې خبرې باندې ولاړ دي او وایي چې په خبریالانو امنیت خوندی دی یا مثلا هغوی باندې محدودیتونه وضع نه دي، فقط هغه خپل ابتدایي قوانین په دوی باندې وضع کوي. دا چې تر اوسه پورې یو شمېر خبریالان د طالبانو په بند کې دي یا هم د دې کلینې په هر قدم کې تعقیبېږي، د دې لپاره د دې ښکارندوی کوي چې خبریالان تر کومو سختو شرایطو لاندې په افغانستان کې فعالیتونه کوي.
که په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه نور رڼا تاسو واچوي، یو دوه درې کومې ستونزې او کوم مشکلات د رسنیو او خبریالانو پر وړاندې اوس مهال شته؟
متاسفانه له کله چې افغانستان سقوط وکړ، د طالبانو ډیری پام ټول رسنیو ته و او پر خبریالانو باندې، مخصوصا پر ښځینه خبریالانو باندې، چې محدودیتونه او ستونزې د دې پر وړاندې واقعا ډېرې زیاتې جدي شوې او تر اوسه پورې هم دوام لري. له کله چې افغانستان سقوط وکړ، ډېر شمېر خبریالان افغانستان پرېښوده، ډېرې رسنۍ بندې شولې او د دې ترڅنګ یو شمېر رسنۍ چې تر اوسه پورې هم فعالیت لري او د ګوتو په شمار تجي په غل رسنیو کې دوی فعالیتونه کار کوي، د هغوی کارونه تر جدي څار لاندې دي او په ډېرو سختو شرایطو او محدودیتونو سره دوی خپل کارونه ترسره کوي. دغه د خبریالانو بېکاره کېدل یوه ستونزه ده چې متاسفانه په تېر یو نیم کال کې دوی ورسره مخامخ شول. امنیتي تهدیدات بله مشکل و چې دوی ورسره مخامخ شول، او دا چې په همدومره وخت کې ځینو کسانو ته د وتلو چانس برابر نه شو، دا واقعا د هغوی پر فعالیتونو باندې ډېرې زیاتې منفي اغېزې کړي دي چې یو تعداد یې تر اوسه پورې هم پټ ګرځي، یا هم که چېرې یو شمېر خبریالان چې تر اوسه پورې هم هغوی پر رسنیو کې دي فعالیتونه کوي، کار کوي، په ډېرو محدودیتونو لاندې کار کوي، یعنې هغوی په آزاده شکل د پخوا په شکل دوی کار کولی نشي. حتی د دوی اجتماعي پاڼې د طالبانو لخوا څارل کېږي چې دوی په څه شکل باندې فعالیتونه کوي، څه باید وکړي، څه باید ونه کړي. حتی په ځینو مواردو کې یو خبریال چې راپور چمتو کوي یا هم یو نطاق چې په استودیو کې ناستي د پروګرامونو د وړاندې کولو لپاره، که کومه سرپلونه د بل چا له لورې هم کېږي، حتی د میلمان له لورې، ولې شکنجه یې بېرته بیا هم خپله خبریال کېږي. دغه وضعیت واقعا فضا ډېره زیاته محدوده کړې ده په رسنیو کې د کار کولو لپاره.
ستاسو سازمان اغلی حفیظی، د خبریالانو د ملاتړ سازمان، د دغه ستونزو په لری کولو کې چې دا اوس تاسو اشاره ورته وکړه، د دې په لری کولو یا کمولو کې څه رول لوبولای؟
د سازمان اجرایوي برخه کې کوم صلاحیت نه لري چې په ټولو مواردو باندې وکولای شي کار وکړي، ولی کوم کارونه چې د خبریالانو لپاره باید ترسره شي او کوم پروګرامونه چې باید ونیول شي، هغه ټول په دې سازمان کې په لاس نه نیول شوی دي. لومړی کار چې په دې سازمان کې وشو، کوم کسانو چې د افغانستان د سقوط وروسته د خبریالانو له نوم څخه په استفادې سره د افغانستان ووتل، دغه مسله تر یوه اندازې پورې حل کړې ده، ځکه د دې سازمان له لوري د تاسیس جوړ شو او کوم خبریالانو چې له کلونو راهیسې په مختلفو رسنیو کې دوی دندې ترسره کړې دي په دې تابوس کې شامل شول. یو دویمه مسله دا چې د دې سمې خبریالان د جدي اقتصادي ستونزو سره مخامخ ول، چې یو همغږي د ځینو ادارو ترمنځ جوړ شو او د دې سازمان له لارې هغوی ته خبریالان معرفي شول تر څو د دې اقتصادي ستونزې حل شي او تر یوې اندازې پورې ورته رسیدګي وشي. دریمه مسله دا چې کومه کمیټه چې د ښځو په برخه کې جوړه شوې ده، د افغانو ښځو د ایستلو لپاره کوم کارونه چې د دې سازمان له لورې تر لاس لاندې نیول شوي دي، تقریبا شپږ او یو سلنه مخکې تللي دي، او هغه خبریالانو ته به لومړیتوب ورکول کېږي چې د هغوی ژوند واقعا تر جدي ګواښ لاندې دی او جدی اړتیا ده چې باید کابل څخه
ووځي.
دا هغه دی چې د دې سازمان له لوري پروسه پورې ترسره شوی.
د خبريالانو د ملاتړ د سازمان د خزینه کمیټې د مشرتابه غړي مرزیه حفیظي و چې له ازادې رادیو سره خبرې کولې.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادي رادیو مجلې د پروګرام اوریدو ته رابولم چې احمد شیبر چمتو کړی.
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کله مو کو وړاندې په دې خبرونه کې واوري چې په بغلان کې د غزل شپه ول مانځل شو.
په محل کې شهران ټول سی ویاله د شامې بلی وی او سکون وی آرامش ویاله د بعد غزل ویل د دکل مکول یو ځنګړې کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالي تر سره شو.
ډېر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمند سن شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پوریونی وی چاپ شوی کتاب شخیدلایم.
ټول غدلایل وی سره یو ځای کړی دي چې په دغه دلایل باندې لومړنی پښتون اول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن په هنتون په نصاب کې ملي اتن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرنجونو هم نشاوې الکیش
زو کړې مونجلې ده د اسمان سپین سپوږمې ده واوا د ګل غټي ده په غونچو کې ده ګلانو امين کې مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ول منزل شو. د مرکزی بغلان پولیس والیک شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر لتالاره بهر جزئیات په راپور کې
په بغلان کې لوو کلون رهیسی هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پینځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړی کړی و. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستی و ازادي رادیو ته ویل.
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل پترانوي غزل شپول مازله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارګه د پور خبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور منځله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور منځله سوله په ډیر خکلی بڑ باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڑ باندې د دیش په پترسکی وویلی او د زړه خواله د شعر په شپه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیار لسوا 15 کال رهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي. د بهیر باب خو د غونډه د بهیر په تالار کینی ولا خو له دوو کلون رهیسی دیرو ته مخه کړی ده چې د غونډې د زینو برخوالو په باور له خار او بازار څلری په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین صافی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي رادیو ته پرالیګلی پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانه ټولي کې بلد چې مخال منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کې یا په اجنډا کې کې ترتیب برابرۍ کې ډوډۍ خوړل کې ورسلغه ډوډۍ نه متصل د مسختن منځ کېږي او بیا بلدغه د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابرۍ کې چې ګروپان ټول خاموشي کې هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخم مسایل نه وي، نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې لږ رڼا ده شاعران عمل سره غونډیږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي، چې هیڅوک په ډول کوشنی کې چې مجلس خلال کې خبرې وکړي، یوازې هغه ویندوی چې کوم شاعر دعوت وي هغه ځي په همدغه حالاتو کې چې هوا لږ څه تیارې وي او رڼا وي، یوازې د ډیو وي، او هغه شاعرانه احساس ښه فوق العاده پارېدلی، نو هلته خپل غزل وړاندې کوي او ډیر په ځانګړي شوق سره دکلمې کوي، او دا ناس کسان د هغې دکلمې نه خوند اخلي او د هغه اورېدلی او ډیر آرام سکون او یو ځانګړی احساس لري چې هغه البته هلته موجود وي، سره ډیر ښه درک وي سي بیا څو نه غږ څه دی، نه موټر څه دی، نه خلک څه دی، نه مرش څه دی، نه د ټولنې دا ډیر بیروبار څه دی، ډیر آرام شپه، آرام حالت، او هغه د شعر او غزل روح ته انسان ډیر ښه ورننوته، هسې ډېر ښه خوند اخلي. او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي، دا تر ډېره وخته دوام کوي، ممکن تر دولس یوې بجې بعضن تر دوو بجو شپو هم دوام کوي، کله چې ادبي تنده خړو بس اشعارو څخه خپل اشعار ولوستل په دې کې ترنمونه کېږي، چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته بیا ترنم غزل ترنم کېږي، او په دغه ترتیب باندې هغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې بیا ټول خاموشي، او هغه په یو خاص انداز یا په هغه چاپریال چې ورته جوړ شوی دی پاکې د غزلونو د کلمه او د اشعارو وړاندې کول دي.
خغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا سمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې زینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لس کاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و، خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې، نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ، چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی، او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخکړو. په هلمند کې وی سیمه ایز رسنۍ
د شاعرانو او نعتویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وی د ډول هڅې د ادبی ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونی انګیزه ورکوي. په دې اړه سمش ته همکار بصیر الله قادل راپور لا ترنم سره پیلیش.
ډیر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مس د هلمن سم شوچ انار ګل نو سپړل مس د هلمن سم شوچ انار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لرې پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران نعتخوانان هر څوک چې په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه دا شاعران لرو چې هغه پټ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ نعتخوانان به خلکو پیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون رادیو له لوري په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی. ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغه رسنیو چې هغه د نعتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یو غټه خبره وه. نو ډیر تشویق
کتاب له جوړ دی او دا ګوتی د قلم دی غربت لجم پریش دا د وخت نه محترم دی ټو پکا د دې تیرو مر حساب را سره وکړه تڅکړی دی وایستا کوم کارونه سم دی غربت.
بل پلو د سکون سیمایز رادیو مسؤل حافظ احمد نصرت وای دوی د نورو ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند بیلابیلو ادبی ټولنو د شاعرانو او نعتویونکو ترمنځ سیالي جوړ کړی و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او نعتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د نعتویونکو ترمنځ یو ډېره مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ نعتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یو خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم چې دا له شنبې تر چهارشنبې لای پر شپه خپرېدل. یو یو نعتخوان موږ پکې مېلمانه کوي. شل خپرونې مو ورته جوړ کړې. شل مېلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخواني او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شان ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو اړیکې نیولې. هغوی هم پوښتنې لرلې.
خاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بیلابیلو پړاوونو وروسته پکې له لومړي تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنم څه معیارونه لري او ښه ترنم څه ډول کېدلی شي ځوان شاعر او ترنم کوونکی بخش جمال کریمی پړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې هنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بل مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بل مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه ده.
ترنم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګڼ شمیر مینوال لري. په ډیری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنم له لارې غزلونه او شعرونه لا خولي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند می هم غسه بے خوندا دے زم غسه ژوند می هم غسه بے خوندا دے زم غسه یاران می ٹنگو مگر نن محفل توار نغلم یاران میٹنگو مگر نن محفل توار نغلم دوی حت من تارا یاد ویو زبیا مرم حغسی جوند میں ہما غسی بے خوندہ
ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینې فنا شعرونه خصم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړني ناولونه کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړنیو ناولونو یادونه شوې ده. په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړني درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي. دغه کتاب په څلور سوه مخونو کې هاشمی خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی.
په افغانستان کې د دریو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي. نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی، دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بی تربیته زوی د نور محمد ترکی هغه لومړني درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي.
زما هدف دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې واړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیا چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مسله نور حل شي او یو پری کلی نتیجې ته په دې اړه ورسیږو. نو لاندې قبلم دغه تحقیق ترسره کړ. اختلافي ټکو ته اشاره د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه اختلافي ټکي راڅرګند کړو چې دغه لیکوال دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم. لنی ما په افغانستان کې د دې درې لومړنیو پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی اصلي منابعو ته مې مراجعه کړې ده، یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي، اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده. مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړنی پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی، بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی، کله چاپ شوی دی، او دریمی او دریمی هم داسې. نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول هغه دلایل مې به وروسته ورسره یوځای کړي دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه.
په دغو درو ناولونو کې انصور صاحب د پټه مینه، دوه سره مین ورونه او بې تربیته زوی کې له نقدي اصولو ساس په نظر کوم یوې نسبتا ډیر د ناول په اصولو برابر لیکل شو؟
دې ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوی ناولونه دي. کله چې موږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي، نو دا مو باید په پام کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول لپاره یا د ناولیک لپاره مطرح دي، ممکن ده په ځینو کې ډیر کم وي، په ځینو کې به یې زیات وي. په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ پرې بحث کوو، پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی، دغه کې دې ته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوژی له کبله داسې دی لکه یو بهرنی ناول، مګر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده. لږ تر لږه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوې چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي، خو د پدا په 1311 هجری المریز کال کې په لومړی په اصلاح ورسپانه کې دا وخت په اصلاح ورسپانه کې چې خپل برهان الدین کوشککی د اصلاح د ورسپانه مسؤول مدیرو دا چاپ شوی دی. دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځنه شروع شوې ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده، مګر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه په ترمینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی. دویمه اثر چې دی هغه دوه سره مین ورونه، دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام ورځپاڼه کې په 1311 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پوریتی کې چې د لمن لیک کې چې د اسلام چاپ شوی دی ورسره په کتابی بڼه هم دا د اصلاح د ادارې له خوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینی البته لږې اوږدې قیسې، کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته، خو عمل کولی شي. خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکی ناول دی او بې تربیته زوی، هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو غنو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولای ځکه چې دا متأسفانه نیمګړی چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوی دي، بشپړ زمونږ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پرې وکړو. خو زمونږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لامدې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلی ډاکټر ژړک دا د یو په کتابي بڼه هم ده خپور کړی دی. او لنی کمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي، دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
د همدې ناول په اخیره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی، یعنی همدغه نیمګړی برخه تاسو بشپړه خبره کړې.
او نیمګړی همدا کوم چې پاتې ده او شته ده او په کابل مجله کې راغلی ده، دا همدغه برخه راغلی ده. متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شولا. د نور محمد تریکی په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شولا. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا مغلطه ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپل د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه، له همدې کبله دغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري، هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست، هغه ناولونه بیا چاپ کړل، په خپلې باندې چاپ کړل، مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد تر کې دې ته اشاره کړې ده چې د اصول سره آشنا نه دی په علمي ډول باندې، لیکن روس سره کچنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه به روس خبره شول. انصر صاحب بیا هم که امدی موضوع تراشو د کرکټر کشن له پلاوه د پلاټ له پلاوه د داستاني نثر لاړخه د صحنو لاړخه په دغه حسابونه باندې په دغه درونه اولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو لکه ما چې په پایل کې هم دې ټکي ته اشاره وکړه، د ځینې معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې، د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په ناول لیکنه کې خی چې ډېری برخې دلته غسی نه وي. یعنی موږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو، دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله، نور محمد تری کې دغه آثار د دغه تربیت زوی په سریزه کې همداسې کلی دي چې یعنې دا لومړنی کار دی. یعنې دا مگر روسی آثار چې دی مثلا د بنگ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنگسار دی، دا بیا جالب شایان لري سړی ډېر په بحث کولی شي د کره کتنې د اصول په رڼا کې لیکنه یې نثر یې. خو دای لومړنۍ لیکنه ده او همدې د خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنې په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین کوشکي په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوريږي، یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی، او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره، او حتی دغه وروسته چې بیا کمې پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي، دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټر نو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین کوشکي په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو، او د صحنو په تصویر کې هم نسبت نورو دوو اثارو ته.
له انزور صاحب څخه په مننې پرې خبرونه کې وړاندې د یو پزړه پوری دود نشه پاړه اورېدلې شي. نشه څو لنډې مصري وي چې په پای کې دعایې بند لري او د ماشوم د زیږېدو په درېمه یا اوومه ویل کې شي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښ لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د شغل نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوی، څه لیکل شوی.
په کتاب پښتو باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدا نوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کی چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې کوم ټولنیز موضوعات مګللو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوی دی کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه همدغه سیلی کو بیا په شی لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن ان ترانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا همدغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فیرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري، لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی، لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو، په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کوڅو په خارج کې یا د افغانستان بهر هغه هیوادوال چې شوی دی یا عمل تا کورنی زگی دلی دی اغو دی دا افغان دی کورانو لکنی ولولی نو داغ موضوعات همون پر نظر کنی ولی خوبیا چی دلتا خطیص پرندی و چونی دا کتاب چاپ تا تتر روها نو پامدی خطر بانی داغ موضوعات پا کی زیپا زیپا تا شو ټولنیز موضوعات هم په کښته د افغانستان د جغرافیه حق نه دغه شیان چې وو دا په همدې خطر په ځای پر ځای شوي وو. خو دغه ټولنیزو موضوعاتو برخه یې زیات لیکنه بیا دغه شان ده.
دا یوازیتوب نه مطلب څه ده؟ د دې عنوان لاندې کومه موضوع تاسو راخسته؟
په دې کې د یوازې ژوند یا فرزندغه د ارواپوهنې له نگاهه مونږ دغه یوازیتوب ژوند څومره ننګ انتشابېری یا ځینې خلک غواړي یوازې د ووسیږي په ټولنه کې ګڼه ګڼه بیروبار نه خوښي وي یا فرزن اندېښمن کېږي. دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوي دي په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوي هم دي. که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولی شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیوی مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
څنکه د لاسونه به پر لمر ولیکم، رڼا به واخلم سپیدې به پر سحر ولیکم، د ګل تر شونډو به راتوی لکه نکحت سما، د ګل پر پاڼو به رنګونه معطر ولیکم، د وږمو خیال به د سپرلي پلونو کې وکرما، شنې ارواګانې به ځنګل ته پر نشتر ولیکم، د ستورو بار به د بڼو تر قلم وباسما، په کائناتو کې به خپل نوم پر قمر ولیکم، زه به ملاله سم پروین بسم زهره بسما، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم، زه به وغاړې ته د نیمې شپې ګوهر ولیکم.
له شاعر او لیکوال آغلی ملال څخه په مننه چې دا شعر پر آزادی رادیوی مجلې لورولې وو. اوس هم د ځوانې شاعرې آمنې فنا شعر د دوی په شخ.
ما تیارې رڼا نکړې، زه چا ته ډیو نشوم، ما تیارې رڼا نکړې ز چا تھڑی ونشوم، غلی غلی سوزما شور نکڑم لمبا نشوم، دی تمینا موایا دا خو مین توپ ندی، دی تمینا موایا دا خو مین توپ ندی، ترا پس مر نشوی ز در پس مر نشوم، سخت و د هجر شپا دوارو درد غستای وو، سخت و د هجر شپا دوارو درد غستای وو، تا ته هم خوب نه درته زه هم هیڅ ویده نشوم، وچه په د څه وچه دومره نا کردو که هم ستا زړه را نه تور نشو، زه د تا خفه نشوم، نما سکون در کړلو نه تا شرنګ ولیم، تک ما ته ورځ نشوي زه هم تا ته شپه نشوم، دادې ځکانې وکړې یو دې وړم په کوم دریاب، دادې ځکانې وکړې یو دې وړم په کوم دریاب، داسې دې فنا کړم چې زان ته هم ښکارا نشوم، داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکارا نشوم،
لا مینه فنا په مننه لشیره به اتن ته مخکړو. ملي اتن د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې شامل شو. وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلور بیا کال مخکی تأسیس شو. دا پانتون د امریکا د متحد ایالاتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پانتون دی چې د مدیسن په ښار کې ودان شوی دی. دې پانتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې $100 میلیون په څیړنو ولګول. د یو راپور له مخې چې دوه کاله مخکې خپور شو په کې وینسکانسن پانتون د ټولې نړۍ 55 مهم پانتون ګڼل شوی و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پانتون د نړۍ 55 مهم پانتون حساب شوی دی. وینسکانسن پانتون 45 او څنګه لري چې په لسکونو سره محصلین پکې درس وایي. ملي اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجیب آزاد په حالو چلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پانځي په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور له شغلی آزاد څخه واور.
تقریبا کابو د شیبه میاشت وړاندې یو برنامه و چې د پوهنتون نور استادان هم دعوت شوي وو. په کښې زه چې هغه محفل ته ورغلمه نو د هغه پوهنځي د رئیس سرم معرفي شومه او ما وویل چې په دې د ښکلو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په دغه ډپارټمنټ ښکلو هنرونو د پوهنځي د دانس ډپارټمنټ کې بلا بل دانسونه لکه د هند کلاسیک دانسونه پکې کېدل، عربي په ځانګړې توګه ایجپشن دانسونه پکې وسوله. نو ما دا خبره د رئیس داسې ولیاده کړه ما چېرې ممکنه وي د افغانستان ملي اتن، البته هغه ملي اتن تشریح کوي. نو ده بیا رانه وغوښتله چې زه مفصل پروپوزل شکل ورته ولیکم او د افغانستان د ملي اتن هغه ټوله تاریخچه چې تر اتن نه دی، دا تاریخچه یې ډېره خوښه شوله. دا زرګونه کاله تاریخ لري او دقیق تاریخ نه دی معلوم چې کله پیل شوی، خو زرګونه کال راهیسې دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې هغه د کرشي غالې هم کرکټس کېږي او اتن کوي. نو ډېره مهمه ده خپل بورډ آف ډایرکټرز دی، هم مدیریه بورډ یې هغه په کښېناستی، په دې باندې بیا خپل ریسرچونه په دې خبر بتمنې کړی دی. نو په دغه ډول باندې دی بیا دا ومنله او ډېر خوشحاله سوره او دا یې د ښکلي هنرونو د پوهنځي
په نصاب کې د اتن شاملېدل یعنی څه؟ یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنا چې کوم محصل هم چې د داس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پوهنځي څخه د داس ډپارټمنټ کې ډیګري اخلي فارغېږي، هغه به هرو مرو دا هغه ملي اتن زده وي. یعنی هغه ماینر کې به هم وي، په میجر کې به هم وي.
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي. یو وخت ما یو مقاله لوستې وه، په هغې کې دا راغلي و چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی. که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د وینسکانسن پوهنتون محصلین به کوم اتن زده کوي؟
دې هکله خو زه نه یم خبر چې 2500 ډوله به وي که به نه وي. هماغه څو ډولونه چې هلته دوی مختلف ډولونه پریکټس هم وس کوي یوه په پروجیکټور باندې دی، مختلف زما په مرسته باندې دی مختلف ډول اتنونه پیرا کړل. لکه هغه لوی اتنونه چې هغه مثلا وزیر اتن ویلی شو، مثلا د پټوال اتن، او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه لري، د زازوی اتن، مثلا د منګالو اتن، د احمد زوی اتن، او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل دی. هغه ملي اتن د دوی پیل دی او بیا په څنګ کې دغه نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري، البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هغه کې پریکټس به کوي. اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی، هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم، یعنی یو ډول یې دی، هغه اسانه ډول یې دی،
اتن په نصاب کې شامل شو. نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین که نارینه دي که نجونې دي کېدای شي چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي. لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی، ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي. څرنګه دغسې تمه لري او هیله لري؟
او بالکل لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، د دې پوهنځي څخه فراغت یعنې څلور کاله هغه درس یې ویل، په دې معنا چې دغه عملي یا فزیکي دانس دی که هغه اتن وي که نور ډولونه وي، هغه یوه برخه ده. اما په هغه مهمه برخه د دې دانسونو د هر دانس هغه ریسرچ دی، څېړنه ده، په هغه باندې مضامین لیکل دي. په هغه کې بیا فراغت وخت کې د خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام توایو مونوګراف توایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دی چې یو نه یو ډانس وټاکي او پر کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتل اتل تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اتل باندې ریسرچ کیږي او خپل تیسز وړاندې کیږي نو دوی مجبور او مکلف دي چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د سره غېدلای نه شي نو د داس کولو تر څنګ د اتل کولو تر څنګ دوی دا د ریسرچ برخه ترینه برخه مجبور دي.
آزاد صاحب مننه. اوس په د ویسکانسن د پانتون د ښکلې هنرونو د پنځه د محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د ازادي راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لوڼو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولیږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشره وای. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شي دې کړه کی کولا او کول چیکرا پد نو سان قطار قطار یا رب کردگارا
امین. کله چی په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویم کی ل زیږیدنی څخه درې ما بیا هم و مورز راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نور کوچنیانو لخوا امین پرویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور دستر متور دی ولاړ باندې کور دی بیل مور نست پلار یا رب کردگار تا شر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړی خپل مهارا یا رب کردگار
نشریه په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکښې وي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشریه یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشریه ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشریه ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتبیتیم پکې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کېده. مانا زموږ په کندهار کې دا شی رواجونه دي یو چانم خړی نوم یې احمد وی دی خړو ته وای.
مخکې به نشره پر شجنه ماشوم یې انجلی نه ویل کېده، خو نشره وونکی شیر محمد وای اوس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشره وونکی غواړي.
انجلی مې کېږي د انجلی نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزات تویم. زو کړې مونجلی د اسمان سپین سپوږمۍ د وا وا د ګل غټي د په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې په خوانیو او هم یو شمیر وسنوي شاعرانو نشری لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشری یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشره د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشره په کندهاري سم کې د ډیر په خوا څخه دود لري. په خوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتله، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د په خوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و د هغو له خوا څخه نشری د وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایان د نشری لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغه سیملایانو لیکلی دی. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو د هغه لخوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بې سازه ویل کیږي، خو ځینې وختونه داسې په ساز کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتې یا کلچې د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کلچې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کلچې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشحالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادي ده، سبحان کیا منو
لحمد راپور سره دا سجی.